کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي هغو راپورونه اندېښمن کړي چې ګواکې طالبانو په بامیان ولایت کې یولس ښځې نیولې دي. راپورونه وایي چې دا مېرمنې له تېرې یوې اونۍ راپرېخوا نیول شوې دي. د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې له دې وروسته بهرنیو پانګوالو ته د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان بیړنۍ ویزې ورکړي او نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې کړي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پرون په خپل ټویټر کې لیکلې. هغه زیاته کړې چې په دې اړه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغنی برادر په مشۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې پریکړه شوې ده. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله وایي تېر ماښام یې له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کابل کې افغانانو ته د بشري مرستو پر چټکېدو، جلب کولو، دایمي ثبات او ښوونیز بهیر پر پراختیا خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د روانو ستونزو په لرې کولو هم خبرې وشوې. ټاکل شوی ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د سترې محکمې له پریکړې وروسته د لومړي ځل لپاره یوې غونډې ته وینا وکړي. سترې محکمې پرون د صدر اعظم دا پریکړه غیر قانوني وبلله چې د پارلمان د ړنګېدو امر یې د اکشن بی پورس ورکړی و. عمران خان په ټویټر کې لیکلي دي چې دی به نن د کابینې غونډه وکړي او تر هغه وروسته به خپل ملت ته وینا وکړي. په پاکستان کې د یو امریکایي ډالر قیمت څه باندې 190 روپیو ته رسیدلی دی. دا په دې هیواد کې د ډالرو بې ساری لوړ قیمت بلل کیږي. د پاکستان د مالی چارو شنونکې ادارې د روپیو د ارزښت د لوېدو لوی لامل په دغه هیواد کې روانه سیاسي بې ثباتي یاده کړې ده. د اروپایي ټولنې دوه چارواکي نن د اوکراین پلازمینه کیف ته ځي. دوی به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره خبرې وکړي. وروسته تر دې چې د اوکراین په بوچا ښار کې روسیه تورنه شوه چې ملکیان یې وژلي دي، دا اوکراین ته د لویدیځ د مشرانو لومړی سفر دی. د اروپایي کمیسیون مشر اورسلا دین ویرلین او د اروپایي کمیسیون جګپړې ډیپلومات جوزف بورل د پولنډ له پرس میسل ښارګوټي څخه چې د اوکراین له پولیس سره نږدې پروت دی په ریلګاډي کې د اوکراین په لور خوځېدلی دي. د جګړې له امله د اوکراین پر فضا ملکي الوتنې نشي ترسره کېدی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې
موږ د هغو راپورونو په اړه اندېښمن یو چې په بامیانو کې د طالبانو د یوې غونډې په مهال د یو پوسټر د سیریلو په تور ځینې ښځې د طالبانو له لوري نیول شوي.
د دې موضوع تر څنګ مو په افغانستان کې د یو شمېر خبریالانو له شکایتونو خبرو.
خبریالانو نیبل او د هغوی په ځینو مواردو کې ډبول اډیر شوي دي.
دا موضوع مو له طالبانو سره هم شریکه کړې چې جواب څه ورکوي. د پاکستان حالات څارو. په دغه هیواد کې پرون سترې محکمې د ړنګ شوي پارلمان د بیا برحاله کېدو حکم وکړ. اپوزیسیون دا پریکړه ستایلې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم نیولای شي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي هغه راپورونه اندېښمن کړي چې ګواکې طالبانو په بامیان ولایت کې یولس ښځې نیولې دي. دغه سازمان چارواکي له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دغو ښځو په اړه پلټنې پیل کړي او د هغوی د خوشکېدو لپاره دې ژغ پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنیو او نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړي دي چې دا ښځې له تېرې یوې اونۍ راپرېخوا د دې لپاره نیول شوي دي چې دوی د طالبانو په یوه غونډه کې د غونډې په ځای کې د طالبانو له لورې لګول شوي بنرونه څیرې کړي وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
تورزی مخ کې په خاله رسنیو د خبري سوي ویډیو کې ښکاری چې یو شمیر بامیانې انجونې د طالبانو دی ویناستې لستېجا د هغوی لګول سوي بنرونه راخکته او چیرې کوي. د دې پیښې په اړه له بامیان ولایت یو شمیر فعالانو او ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړل چې دغه انجونو او ښځو وروسته له هغې په دې اعتراض او د غونډې په ګډوډولو لاس پورې کړ چې طالبانو د ښوونځیو د موضوع په اړه راغوښتي وي. خو ناسته کې د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو په اړه بحث کېده. خو دې پیښې خپل عکس العملونه هم درلودل او له هغې وروسته د یولس نجونو او ښځو د نیول کېدو راپورونه خپاره شول. ځینو سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړي چې له تېرې جمعې راهیسې تر پرون پنجشنبه د اپریل میاشتې تر اووه نیټې پورې په دغه ولایت کې په تدریجي ډول یولس ښځې نیول شوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان چارواکي وایي دې پیښې د نیول شویو ښځو د لادراکې کېدو له امله د هغوی د برخلیک په اړه اندېښمن کړي دي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤل هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ د هغو راپورونو په اړه اندېښمن یو چې په بامیانو کې د طالبانو د یوې غونډې په مهال د یو پوستر د سیریلو په تور ځینې ښځې د طالبانو له لوري نیول شوي. دا موږ ته د څو میاشتو وړاندې پیښې را په زړه کوي چې د لاریون په مهال د ښځو د حقونو فعالانې ونیول شوي او په ونیو په بند کې وساتل شوي. بنان موږ له نړیوال ټولنې غواړو چې د دې ښځو د برخلیک په باب ژر پلتنه وکړي چې چیرې دي، وضعیت یې څنګه دي، او د دوی د ژر خوشي کېدو لپاره غږ پورته کړي او دا یقیني کړي چې دوی په بند کې نه ساتل کیږي.
هڅه مو وکړه د دغو ادعاګانو په اړه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست او د کورنیو چارو وزارت ویاندویان وپوښتو، خو تر دې دمه یې زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب نه دی ویلی. د یادونه وړ ده چې طالبانو څو موده مخکې هم په کابل او مزار شریف کې یو شمېر مترزې ښځې نیولې وې او ځینې آن تر یوې میاشتې زیاته موده په بند کې ساتلې وې، چې هغه مهال هم په کور دننه او بهر په دې اړه پراخ غبرګونونه راپارېدلي وو. خو تر هغه وروسته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یو شمېر ښځو د اعتراف ویډیوګانو په خپرولو وکړه چې دا ښځې د دوی پر ضد اعتراضونو ته هڅول شوي وي. د بامیانو ولایت پیښه وروسته له هغې رامنځته شوي چې طالبانو په خپله له اووه میاشتو زیاته واکمنۍ کې لا هم د شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده کړې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبریالانو نیولو یو شمېر خبریالان اندېښمن کړي دي. دوی وایي د طالبانو دې کار د دوی پرسنیزو فعالیتونو مستقیم اغېز کړی دی، خو د طالبانو حکومت وایي رسنۍ باید د هیواد د نافذه قوانینو او اسلامي اصولو په رڼا کې خپرونې وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې کله کله خبریالان د وضاحت لپاره حکومتي ادارو ته احضاری شي. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم طالبانو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي تجمن دي، خو د خبریالانو د نیولو او بندي کولو لړۍ لا هم روانه ده. د طالبانو له لوري په وقفه‌ای ډول په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان نیول کیږي، زورول کیږي او د څو ورځو لپاره بندیانېږي. په کابل کې د یو خصوصي رسنۍ یو خبریاله چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو وروستیو نیونو سخته ویرولې او آن دې ته یې اړ کړې چې د خبریالۍ دنده پرېږدي.
خبریالانو نیول او د هغوی په ځینو مواردو کې ډبول هم ډېر شوي دي چې ټول خبریالان له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
یوسف ظریفي چې په ختیځو ولایتونو کې له پژواک خبری اژانس سره دند لري، له طالبانو غواړي که له خبریال سره هر ډول خبره لري خلار داده چې د ولایتونو د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته وغواړي او خبري ورسره وکړي.
دا واقعیت دی چې د خبریالانو نیول کېدو ټول خبریالان اندېښمن کړي دي، خو زما غوښتنه د یو خبریال په توګه له اسلامي امارت څخه دا ده چې دوی دې د خبریال د نیولو پر ځای که هغه کومه سرغړونه کوي د اسلامي امارت د پالیسیو نه، نو دوی دې د هغه د نیولو پر ځای باندې دا اطلاعات فرهنګ ریاست ته راغواړي، ځکه خبریال دوره کې کس نه دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه طالبانو په غور کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې ولایتي همکار نیولی. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي دي ښاغلی غلام ربانی هدفمند په داسې حال کې چې په خپل کاري دفتر کې په کار بوخت و د یو بل سیمه ییز خبریال ګل احمد خسرو سره یو ځای د طالبانو له لوري ونیول شو. په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی خسرو تر دوه ساعتونو وروسته خوشي شوی، خو ښاغلی هدفمند لا هم د طالبانو په زندان کې دی. له دې وړاندې په هلمند کې یو سیمه ییز خبریال بسم الله وطندوست او په هرات کې بل سیمه ییز خبریال خالد قادری نیول شوی و، خو ښاغلی وطندوست د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له لس ورځني بند وروسته خوشي شو. د افغانستان د خبریالانو فدراسیون څو ورځې مخکې وویل چې یوازې په تېره مارچ میاشت کې د طالبانو حکومت له لوري په دې هیواد کې له دوه ویشت خبریالانو سره تاوتریخوالی شوی او لږ تر لږه پنځه غږیزي او انځوریزي رسنۍ تړل شوي، خو د طالبانو حکومت وایي رسنۍ باید د هیواد د نافذه قوانینو او اسلامي اصولو سره سم خپرونې وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل:
رسنۍ مکلفې دي چې د هیواد قوانینو په چوکاټ کې نشرات ولري او د اسلامي ارزښتونو په دننه کې دا هغه څه دي چې رسنۍ منلي هم د کله دي جوازونه اخیستي په همدې اساس اخیستي.
په افغانستان کې پر خبریالانو او د رسنیو پر کارکونکو د طالبانو د حکومت لخوا د فشارونو د زیاتېدو په ترڅ کې ملګرو ملتونو یو ځل بیا د طالبانو لخوا د خبریالانو پر نیول کېدو اندېښنه ښودلې ده او له طالب چارواکو یې غوښتي دي چې د رسنیو له ویرې دې لاس په سر شي. د نورستان په مرکز پارون کې چارواکو هغه دوه هلکان خلکو ته وښودل چې دوی د غلا په تور تېره شپه نیولي وو. حکومتي مسؤلینو د طالبانو حکومتي چارواکو وویل چې دغو کسانو د ټول ټاکنو له دفتر څخه غلا کړې ده او همدارزې د حوادثو له ریاست څخه ځینې شیان غلا کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په نورستان کې طالب چارواکو هغه دوه تنه چې له دولتي دفترونو د غلا په تورې تېره شپه نیولې وو خلکو ته وښودل او وی ویل چې هر څوک د غلا ورانکارۍ اراده ولري او یې هم ترسره کړي دوی به یې د قانون منګولو ته وسپاري. د نورستان د سرپرست والی مشاور عظیم الله د نیول شوو کسانو د پیژندګلوۍ او غلا کړو شیانو د شمیر او نوعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
انتخابات د کمیسیون نه 15 پرینټ دی او شپته دانی فرمیدی ګروپونه د حوادثو د ریاست نه شکانکینری ماستر یو 28 بوشکی وړي چې په هغه بوشکو کې اوس مونږ ته 20 لاس راغلي. بیا په دوم ځل باندې د تر زمونو غلا کړې چې یو اتوراد او بل اترابید ده چې دا د عبدالوهاب ورور ده. د عبدالوهاب په هدایت باندې بیا یې کانکینر وهلی د حوادثو په ریاست کې
نیول شوو کسانو هم په خپلو جرمونو اعتراف وکړ او د بیان کولو ژمنه یې وکړه. خو مسؤلین وایي چې دوی د دواړو نیول شوو دوسی عدلي ارګانون ته لیږلي او د سزا ورکولو پریکړه به هغوی کوي. که څه هم چې د اوسني حکومت مسؤلین کوښښ کوي چې د غلاو او نورو جرمونو مخه ونیسي خو د خلکو اقتصادي ستونزو زیاتوالي دغه هڅې د خنډونو سره مخ کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
مخکې تر دې چې د پاکستان حالاتو ته مخه کړو اوکراین ته به مخه کړو. اوکراین وایي په کلبن شوي ښار ماریپول کې د راګر پاتې شویو ملکیانو د وتلو لپاره لس بشري دهلیزونه پرانیزي خو خلک مجبور دي خپل شخصي موټر وکاروي. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ ویلي دي چې دغه سازمان هڅه کوي چې اوکراین ته په بیلابیلو برخو کې ملاتړ برابر کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین د صدر اعظم مرستیالې ایرینا ویرشچوک د دغه هیواد په جنوب او ختیځ کې د دغو لسو بشري دهلیزونو د پرانستنې اعلان نن جمعه وکړ خو د هغې په وینا خلک مجبور دي له کلابند سوي ښار ماریوپول څخه د وتلو لپاره خپل شخصي موټرونه وکاروي. ویرشچوک زیاته کړه یوازې د پنجشنبې په ورځ 4,648 تنه ملکیان د اوکراین له ښارګوټو او ښارونو وتلي دي. لکه چې روسیې د فروری میاشتې پر 23 پر اوکراین یرغل وکړ ماریوپول ته د بسونو په مرسته د اکمالاتو رسولو او له هغه ځایه د ملکیانو د وتلو ګڼې هڅې له ناکامۍ سره مخامخې سوي دي. هر لوری ملامتي پر بله غاړه اچوي. بلخوا د اوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونه د تازه پوځي عملیاتو لپاره په بیا انسجام بوخت دي. د دوی په وینا مسکو غواړي څومره چې کولی سي د روسیې پولې ته څیرمه د اوکراین د ختیځ زیاتې برخې چې په دونباس مشهورې دي ونیسي. د بندري ښار آزوف ښاروال وادیم بویچینکو په دغه ښار کې د تیرې یوې اونۍ پر مهال د وژل سویو ملکیانو شمیر تر 5,000 زیات یاد کړ او ویې ویل په لسګونو زره نور چې هلته راګیر پاتې دي برېښنا نه لري او په محدود ډول اکمالات ورته کیږي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د دغه تړون د بهرنیو چارو وزارت تر یوې غونډې وروسته یوه کنفرانس ته د خبرو پر مهال پر اوکراین خبرې وکړې.
We discussed what more we will do.
موږ پر دې بحث وکړو چې نور څه کولای شو. د سایبری خوندیتوب په برخه کې د همکارۍ ترڅنګ د نورو تجهیزاتو پر برابرولو خبرې وکړي چې د کیمیاوي او بیولوژیکي خطرونو په وړاندې د اوکراین خوندیتوب سره مرسته وکړي.
د دې ترڅنګ د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین نن جمعه اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست له مشر جوزف بورل سره یو ځای د اوکراین پلازمینې کیف ته ځي.
Radio. د پاکستان ستر محکمې پریکړه وکړه چې ملي اسمبلی یا پارلمان دې بیرته یاد شي او سبا شنبې دې په دې جرګه کې د سر اعظم عمران خان د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو بهیر چې نوموړی یې تېر یکشنبې مخه ونیوله بیرته پیل شي. جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
دا د اپوزیسیون ګوندونو د بزرګونو پلویانو نارې سوري دي چې د پاکستان د سترې محکمې له پریکړې وروسته تېره شپه واټونو ته راوتلي وو او د سترې محکمې د پریکړې د هرکلي تر څنګ د خپلو ګوندونو په پلوي شعارونه ورکول. د پاکستان سترې محکمې په قدرت کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د پاتې کېدو مخه ونیوله او څلورو ورځو بحثونو وروسته یې پرون پنجشنبه پریکړه وکړه چې په ملي اسمبلی کې د هغه خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو باطلول د اساسي قانون خلاف و. عمران خان د تېرې یکشنبې په ورځ په ملي اسمبلی کې په دې اړه د یوې لایحې مخه په دې خاطر نیولې وه چې تقریبا دا مسله یقیني وه چې که د هغه خلاف د بې باورۍ رایه واخیستل شي نو دی به بې واکه شي. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی د عمران خان په سپارښتنه پارلمان لنګ او په نوي ورځو کې د نوي انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان کړی و. خو د سترې محکمې د قاضیانو 15 کسیز پلاوي پرون په بشپړ اکثریت پریکړه وکړه چې دغه اقدام د پاکستان د اساسي قانون خلاف دی او امر یې ورکړ چې ملي اسمبلی یا پارلمان د بیرته یاده شي. د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو د ټولنې مشر احسن بهوند د اساسي قانون د تطبیق لپاره یو مهمه پریکړه وبلله او ویل ولسته مبارکي ورکوم ځکه نن قانون بیرته برلاسه شو. اجازه راکړئ په ځانګړي توګه دا ووایم چې دا د کوم سیاسي ګوند بریا نه ده، دا د پاکستان د اساسي قانون بریا ده. د سترې محکمې د دغې پریکړې له مخې به ملي اسمبلی سبا د اپریل په 9 غونډه کوي او د عمران خان د سلب اعتماد په اړه پر وړاندې شویو مسودې به رایې اخلي. که د اپوزیسیون ګوندونه یې وګټي نو به د عمران خان پر ځای د نوي صدر اعظم لپاره رایې اخیستل کېږي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د بې واکه کېدو لپاره اپوزیسیون ګوندونه د 342 کسیزې ملي اسمبلی 122 غړو مثبتې رایې ته اړتیا لري. د قانون له مخې انتخابات باید په دریو میاشتو کې ترسره شي. خو د انتخاباتو کمیسیون د پاکستان ولسمشر ته په یوه استولي لیک ویلي چې تر اکتوبر میاشتې پورې به ناممکنه وي چې انتخابات ترسره کړي. د پاکستان د اپوزیسیون نواز نون ګوند مشر شهباز شریف چې وایي د عمران خان پر ځای پلویانو د صدر اعظم څوکۍ ته نومولی د سترې محکمې د پریکړې هرکلی وکړه او هغه د عدالت د قانون د برلاسۍ بریا وبلله. شهباز شریف په یوه خبری کانفرنس کې وویل چې که اپوزیسیون عمران خان بې واکه کړي نو د ده لپاره به لاره هواره شي. خو عمران خان چې د پاکستان د کرکټ پخوانی نوموتی لوبغاړی دی ویلي چې د سترې محکمې د پریکړې په وړاندې مبارزې ته به لکه هغسې چې د پاکستان لپاره تر وروستي توپ اچونې مبارزه کوله دوام ورکړي، نن به ملت ته وینا وکړي. د پاکستان د جوړېدو رئیس په تیرو 15 کلونو کې د دې هېواد هیڅ یو صدر اعظم خپل دوره نه د بشپړه کړي.
د پاکستان د سترې محکمې د پریکړې په اړه په کوټه کې د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو څرګندونه.
زما نوم علاءالدین ترل، زه خو د دې فیصلې باندې حقیقت حیران یم. دا څنګه فیصله ده؟ که چیرې د ډپټي سپیکر یا وزیر اعظم د آئین سره خلاف ورزي کړې ده یا د آئین خلاف ورزي کار کړی دی، نن چې کوم سپریم کورټ فیصله ورکړه نو خدا مجرمان دي، نو مجرم ته چې باید سزا یې ورکول شي، گرفتاري هم وشي. آیا دوی گرفتاري نه وسوله؟ دوی ته سزا نه وسوله؟ اسمبلیان واپس فعال اسولې؟ په دې کې زموږ سوچ فکر فساد اجزا لحاظه اوس څنګه اقسام ګور. د یو ملک وزیر اعظم یو ډېر غټ اشخاص دی، دا نه دی خبره چې یو د علاقې یو کونسلر دی یا د علاقې یو ایم پی دی. دا د ګرد ملک د سکیورټي مسله ده، د ملک تارو مدار ګرد مسایل ده، د په لاس کې دی. دا زنم منم نه زندم کېدی نه چې دا دروغ دا خط چې کوم دی دا زما په سوچ په عقل باندې چې ان شاء الله دا حقایق به دا غره کمی په دی کې سي دوه رایه نه چې نن سپریم کورټ کوم فیصله ورکړی ده بالکل غلط ورکړی.
ایمل خان کاکړ د کشلاخ، دا د پاکستان یو تاریخي فیصله ده. د جمهوریت پیاوله چې کوم پارټیانو جدوجهد کولای د جمهوریت د بحالۍ لپاره یا د پاکستان یو د ډیموکراتیک سټیټ لپاره همیشه به د سیول مارشالا یا فل مارشالا چې په دې ملک ولګېدله عدلیه به همیشه د دوی تحفظ کولای. دا فیصله د عدلیه دی ورده شندره فیصله وکړه چې د جمهوریت قوتو سره ودرېدله او ان شاء الله به دا ملک به د دې فیصلې سره یو حقیقي جمهوریت نافذ شي او راوځي. ګوره د خان صاحب کوم تاریخ سیو تاریخ انصاف د انصاف په نامه شروع کړی وو. د دوه لوی خبره دا و چې زه به په دامل کې کرپشن ختم کړم. کومه چې موږ ورته وګورو کرپشن زیات سو ختم نسو کاروبار ودرېدی غریب ولس ډیر سخت ژوند تیروي نو د خان صاحب حکومت خو د ملک د فار خلی تباوی د تباوی په دی خو خو شیم نس
مانو چې پر دین ترندی دا سپریم کورټ کوم فیصلو کلنن دا تاسو معلومه ده کوم چې با انډیا کې تاسو معلومه ده چې د بار د امریکای ایجنسی دا ګرځي ویډیو ورکې دغه ورکې چې مطلب دا چې په پاکستان کې مداخله زمړ دي او داغه باوجود چې کوټ کوم فیصله ورک واپس د دې سات ورک مر خدای ته ګورو چې مطلب به کوټ فیصله په دواړو سترګو ده مطلب بیا دیم وو دی ګوري کوم ملک چې دا ټیم دا د بار په لاس کې دی او دا ټیم موږ پوزیشن چې کوي د بار غدي او بیا یې موږ نورته ناش خان صاحب کوم پیسله وکړو موږ هغه د خان صاحب پیسله ته ناش قاسم سوری چې کوم عین پیسله چې وکړ د عین په لیاز باندې هغه ش پیسله وکړه
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند هر کله کوم یو شمیر بهر میشتي افغان کورنۍ ویل افغانستان د وټلو یو مهم سبب د لونوز دخلې دي دوی له طالبانو غواړي چې لشپګم ټولګي پورته دی افغان جنو ته خونځي پرانیسي د پتاسي حال کې د طالب چارواکو په وار وار له هغه افغان کورنۍ چې د دوی په واکمنۍ دوه سره افغانستان وټلي غوښتي چې بیرته افغانستان ته ستنې شي نور حال دا فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو
روسته له هغه چې د طالبانو حکومت چارواکو له بیلابیلو ادرسونو په بهر میشت او افغانانو غږ وکړ چې هیواد ته دستانه سي یو شمیر دغه کورنۍ وایي په خپل هیواد کې طالبانو ترې د ژوند لومړني اساسي حقونه اخیستي نو په کومه خوشبینه هیواد ته ستانه سي له دوی یو شمیر آزادۍ رادیو ته وویل له افغانستانه د وټلو یو مهم لامل یې د لونو زده کړې دي دا مېرمن چې د دریو ماشومانو مور ده نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي د طالبانو تر واکمنۍ دوه شاوخوا یو میاشت وروسته له افغانستانه وتلی د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره د چا بلنې ته اړتیا نه لرم خو کوم افغانستان ته هغه افغانستان چې اوس طالبانو پکې زموږ د لونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې زموږ لورګانې د زده کړو سل هیلې لري ولې سری دا هیلې واخلو طالبان که غواړي چې خلک د هیواد ته ستانه شي باید د بشري حقونو د مراعات کړي
مجیب لحاظ هم یو له افغانانو دی چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ دوه وروسته له خپل هیواد وتلی دی نوموړی وایي که څه هم لورګانې یې کوچنۍ دي خو په افغانستان کې برخلیک نامعلوم و او له همدې امله د هیواد پرېښودو ته اړ سه
تعلیم په خاطر باندې خو اصل د لومړی حق ده په دغه اثر کې مې چې څوک د تعلیم دروازې تړي نو هغه به د نور ژوند په خاطر باندې ستمه دی هغه نه وسی
کاغلی لحاظ وایي په افغانستان کې د خپلې کورنۍ د پاتې نجونو لپاره چې له شپږم ټولګي پورته زده کوونکي دي خورا اندېښمن دی پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ له اوو میاشتو زیاته موده کېږي خو له ژمنو سره سره لا هم دوی له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده کړې د طالبانو له لورې له شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ښوونځیو ته پر تګ بندیز په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي څو ورځې مخکې یو شمېر کډوالو دیني عالمانو هم په یو سرخلاصي لیک کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده نه د انجونو د خوانځیو د خلاصون غوښتنه وکړه د طالبانو د حکومت په هنې وزارت تیر جمعه ازادي رادیو ته وویل چې دوی د لوړو ټولګیو انجونو زده کوونکو خوانځیو پرانیستلو لپاره د خپل مشرتابه حکم ته پته مدي دغه وزارت له شپږمو ټولګیو پورته د انجونو زده کوونکو پر مخ د خوانځیو د دروازو د تړل کېدو لامل د خوانځیو لباس یاد کړی او ویلي هر کله چې د دوی د خوانځي جامه د اسلامي حجاب سنت او د افغانستان له فرهنګ سره سم تر هسوه خوانځیو ته د تګ اجازه به وکړي خو یو شمېر نجونو زده کوونکو مخکې ازادي راډیو ته ویلي د دوی د ښوونځي په لباس کې هیڅ ستونزه نشته او د اسلامي او افغاني دودونو سره سمه جامه لدی د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت چارواکو له بیلابیلو ادرسونو په وار وار له هغو افغانانو چې د دوی له واکمنۍ دوه وروسته یې خپل هیواد پریښی غوښتي چې بیرته افغانستان ته ستانه سي تازه تېره اونۍ د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د څو ولایتونو له قومي مشرانو سره په لیدنه کې له دوی وغوښتل هغه کورنیو ته بیرته هیواد ته د ستنېدو بلنه ورکړي چې د افغانستان وټلې دي
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
اوس په ګورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي د نیوزویک مجلې د وی لیکنې سرلیک دی مخ ماړوي هغه بحران چې د افغانستان خزیه او اقلیتونه ورسره مخ دي په لیکنه کې ویل شوی داسې مهال چې د نړۍ پاملرنه په اوکراین کې جګړې ته اوښتې، افغانستان لا ډېر ویرونکي بشري ناورین ته داخل شوی دی. په لیکنه کې د نجونو د ښوونځیو د تړلي پاتې کېدو له کبله د یو شمېر زده کوونکو د خواشینۍ او ویر یادونه شوې ده. له 200 زیاتې ورځې وشوې چې افغانستان کې د طالبانو حکومت د نجونو ښوونځي تړلی وایي، په دې برخه کې یوې جامع طرحې ته اړتیا ده، هغه طرحه چې دوی لا نه ده وړاندې کړې. لیکوال وایي واک ته د طالبانو له بیا رسېدو راهیسې د ښځو له حقونو څخه سرغړاوي شوي او د ښځو هدفي وژنې، شکنجې او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي نورې بڼې زیاتې شوي دي. د خبرونې په وینا دا وخت چې طالبان محلي رسنۍ کنټرولوي او د نړیوالو رسنیو پاملرنه اوښتي، په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډیرو مواردو په اړه رپورټ نه ورکول کیږي. که څه هم طالبانو د بشري حقونو څخه د سرغړاوي ادعاوې بیا بیا رد کړي، خو د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو سازمانونو په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې له خلکو سره دې له ناوړه چلند ډډه وکړي. د ګلوب اینډ میل کاناډایي ورځپاڼې په افغانستان کې هغه څه ته چې دې ورځپاڼې د خبریالانو نیول کېدل بللي پاملرنه کړې. د ورځپاڼې په وینا افغان خبریال او د سولې فعال بسم الله وطن دوست مخکې تر دې چې د طالبانو لخوا ونیول شي کاناډا کې د پناه غوښتنه کړې وه. ورځپاڼه لیکي دا تو بچیو پلار وطن دوست د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه اونۍ وروسته ویلي وو د سولې د ولسي حرکت د ویاند او خبریال په توګه د د کار نوموړی په کندهار کې له جدي ګواښ سره مخ کړی. خو د ورځپاڼې په وینا وطن دوست منتظر پاتې شو، له وتاوایې څه وانه ولیدل او کله یې چې د کډوالو له ادارې سره اړیکه ونیوله ورته وویل شول چې نوم یې آن د منتظرینو لیست کې هم نشته. ګلوب اینډ میل ورځپاڼې په خپله لیکنه کې پوښتنه کړې چې د سیانګالو افغانانو په وړاندې د کاناډا دښمنو له پوره کېدو مخکې باید څومره افغان پلرونه، ورونه، میندې او لوڼې ترې تمې شي. ښاغلي وطن دوست د پنجشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې له لس ورځني توقیف وروسته خوشې شوی. وطن دوست پخوانی افغان حکومت هم د خپل واک په وروستیو اونیو کې د څو ورځو لپاره نیولی و.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15-16 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8000 خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. او سمستا سو د پیغامونو نوبت را ورسید، ستاسو څو پیغامونه راخلو.
لور سو کسان د ډاکه سچ دوری اخوات ورتیر شه د اړیکې د پاکستان ملیشین ولیدې چې برتش دغه درا واپس کړی دی. موټر شي نسته په پښو باندې په اړیکې را روان دي. پای د پاره دغه مسافر رښتری وزي ورسید.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو ته زدا خپل پیغام پیرځم د کندهار ولایت نه زدا راخ کوم چې موږ بر کمزورې دي، کار نه کوي، چې د جمعې په ورځ راسیم داسې کمزورې ګروپان سم نه لګیږي. برکونه ګرد غټ غټ پاپریکو د زدا د شوکو زګوته نه ورځي نو په خواچو اتیر حکومت الته وو برکې دالت وو سدا حکومت راغله نو نه خبر سدا سر کم کې ساده
سر افغانستان کې تار اکبر سر والا ازل اده ته خبر سوم دا رادیو دا اعلان نو وکړه شته چې پان سر دا کړه تار اکبر څه شته 12 بجې به شی وکړي شته.
د ما دا پیغام د خوست ولایت د اماراتو ته ورسیږي. ورپورو چارواکو ته دلته سبزي ریټونه ډیر جګ دي، هر څه جګ کې غوړي وړو د پښتنه څوک نسته. وسلام بهتره
زافیز هغه د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دلته په کندهار کې چې کومې مرستې کېږي هغه مرستې په ډېر شفاف او صحیح طریقه سره بیچاره او مظلوم ولس ته رسیږي. او کله کله دا د ځینو خلکو هغه تبلیغات چې وایي د مرستو په ویش کې د طالبانو له خوا څخه خیشه پالل کېږي، دا د حقیقت څخه لیرې خبره ده. موږ چې دلته کومې مرستې وینو مسلمانانو، مظلومو او بیچاره ولس ته ورکول کیږي هغه په صحیح او شفافه طریقه سره ورکول کیږي. کله کله ځنې انسانان داسې پیغامونه ازادي رادیو ته پرېږدي چې هغه نور مسلمانان د خبره څخه لیرې وي، نو په دې خبره کې ډیر شکمن وي.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدي:
00420221123248.
په دې خبرونه کې زما برخه هم